په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زه شاهین بنیری ما د مشال ریډیو په دې یو ساتخ پرونه کې تاسو هرکلی کوم. د پاکستان د فوز مشر د حقانی نت ورک سره د رابطو په اړه د امریکای بیانونه رد کړی دي. په پاکستان کې سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې په دغه اړه دې د پارلمان ګډه غونډه راوختي شي. دغه شانتې په پېښور کې قبایلي مشرانو غوښتنه کړې ده چې سیمه کې د قراری لپاره دې لویه جرګه وشي. د یوې امن مشاعرې په اړه هم راپور لرو. کولمبي ورزو بشیر ګواخته چې خبرونه ته وو.
د افغانستان په لوګر ولایت کې په یو ځانمرګ برید کې شپږ تنه پولیس زخمیان شوي دي. د امریکا د مرکزی قمندې مشر د پاکستان د پوځ له مشرانو سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. ملګري ملتونه وایي د فلسطین له خوا د بشپړ غړیتوب په غوښتنلیک باندې د دوشنبه په ورځ بحث کوي. د افغانستان په لوګر ولایت کې په یو ځانمرګ برید کې شپږ تنه پولیس زخمیان شوي دي. د پژواک خبری اژانس د رپورټ تر مخه پیښه په خوشي ولسوالۍ کې هغه وخوشوه چې یو ځانمرګ بریدکوونکی د ولسوالۍ د تعمیر سره نږدې خپل موټر والوزوه. د امریکا د مرکزی قومندان د پاکستان د پوځ له مشرانو سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته ورغلی دی. د امریکا د سنټرل کمانډ مشر جنرال جیمز میتیز په داسې حال کې پاکستان ته تللی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له کړکېچ سره مخ دي. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت وایند خبری اژانس اسوسییټیډ پریس ته ویلي چې نوموړی به د پوځ له مشر جنرال اشفاق کینی سره وویني. د دواړو هیوادونو اړیکې هغه وخت کړکېچنه شوې کله چې امریکایي چارواکو د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI باندې په ګاونډي هیواد افغانستان کې د یغې ډلو د مرستې تورونه ولګول. د امریکا د ټولو پوځونو مشر مایک مولن د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته ویلي وو چې ISI حقانی شبکه د عالی په توګه استعمالوي، خو جنرال کینی دا تورونه رد کړي دي. د رپورټونو تر مخه امریکایي بې پایلټ الوتکو په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې بیګا 15 مشکوک او پکې وژلې دي. د استخباراتي ادارو چارواکي وایي چې ډرون الوتکو د میرانشاه په جنوب کې یو کور په توغندۍ او په نخښه کې ژورنال تګي له ډېرې مودې راهیسې په سیمه کې میش د القاعده او نور وسلوال ډلو غړي په نخښه کې. د یو بل خبر تر مخه چارواکي وایي چې بډیر اسماعیل خان کې یو موټر سایکل سپور وسلوال یو پولیس وژلې دي. ملګری ملتونه وایي د فلسطین لخوا د بشپړ غړیتوب په غوښتنلیک باندې د دوشنبه په ورځ بحث وکړي. فلسطیني صدر محمود عباس پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د غړیتوب لپاره خپل غوښتنلیک د دې ادارې مشر بان کی مون ته ورکړی و. اسرائیل او د امریکا په ګډون ځینې نور هیوادونه د دې کار مخالفت کوي. د دواړو غاړو ترمنځ منځګړي ځینې هیوادونه وایي چې اول باید په سیمه کې سوله راشي. د دوی په وینا داسې پلان یې ترتیب کړی چې که عملي شي نو اسرائیل او فلسطینیان به په یوه میاشت کې خبرې اترې پیل کړي، په شپږو میاشتو کې به پوره پرمختګ وکړي او په یو کال کې به د سولې یو تړون لاسلیک کړي. د دې منځګړې ډلې غړي هیواد امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي هغه وایي د منځګړو هیوادونو وړاندیز د نړیوالې ټولنې د هغه نظر چې اوږدمهاله سوله یوازې د دواړو ډلو ترمنځ په خبرو اترو سره راتللی شي استازیتوب کوي. موږ په دواړو غاړو ټینګار کوو چې له دې موقع ګټه واخلي او خبرو ته کښېني. امریکا لاوار د مخه ویلي چې په ملګرو ملتونو کې به د فلسطین د غړیتوب غوښتنه ویټو کړي. افغانستان وایي چې د روان کال په پای کې کېدونکې د بون په کانفرنس کې به له نړیوالې ټولنې څخه د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې افغان ځواکونو ته د یو شمېر سیمو امنیت سپارل یو مهم پرمختګ دی او زیاته یې کړه چې د بون په کانفرنس کې به په نړیوالې ټولنې غږ وکړي چې د 2014 کال وروسته چې کله بهرني ځواکونه ووځي نو دوی دې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د امریکا هغه پوځي ته د خپل 15 ملګرو سره د 2 کالو د قید سزا ورول شوې چې ورباندې د افغانستان د ولسی وګړو د وژلو تور و. پرون عدالت انډریو هومز ته سزا ورووله. نوموړی یو ورځ وړاندې منلی و چې یو غیر مسلح افغان وګړی په ډزو وشتلی. هومز او نور امریکایي پوځیان تیر کال په افغانستان کې نیول شوي وو. د لیبیا له واکه د لرې شوي واکمن مومر قذافي لور وایي چې پلار یې جوړ دی او د خپلو ملاتړو ځواکونو سره یو ځای د لیبیا د انتقالي حکومت د ځواکونو په ضد جنګیږي. د عائشه قذافی دا خبرې د شام په یو ټی وی خپرې شوې دي. په داسې حال کې چې د کرنل قذافی مخالف ځواکونه اوس د لیبیا ډیره برخه کنټرولوي، د قذافی د ځای زیږی پته معلومه نه ده. له یمن څخه رپورټونه وایي چې حکومتي ځواکونو هغه وخت شپاړس احتجاج کوونکي ووژل چې دوی د ولسمشر عبدالله صالح په ضد د مظاهرو په ترڅ کې کیمپ لګولی و. دا پیښه په داسې حال کې د یمن په سر ښار سنا کې شوې چې صالح په سعودي عرب کې د علاج لپاره د دریو میاشتو له تیرولو وروسته خپل هیواد ته ستون شو. هغه ویلي وو چې د مخالفینو سره د روغې جوړې غوښتونکی دی. او د روس وزیر اعظم ولادیمیر پوتین وایي چې د خپل ګوند هغه وړاندیزې منلی چې په کې له نوموړي غوښتنه شوې چې راتلونکي ولسمشر دي شي. پوتین د روس له اوسني ولسمشر دیمیتری میدیدوف له دغه غوښتنې وروسته د خپل ګوند کلنۍ غونډې ته په خبرو کې د ګوند له غړو مننه وکړه او ویې ویل چې دا یو اعزاز دی. پوتین له دې وړاندې هم د روس د ولسمشر په توګه پاتې شوی دی او د دې اوسنۍ پریکړې سره به راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشرۍ لپاره کاندید وي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال لیډون اورېده چې بشیر ګواخ وړاندې کول. په روانه خپرونه کې به د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم واورې. د پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویسکیانی د حقانی نیټورک سره د رابطو په اړه د امریکي بیانونه رد کړي. قبایلی مشران وایي سیمه کې د قراری لپاره دی د ټولو قامونو لویه جرګه وشي.
کومه ترهګري چې ده د خلکو د ژوند ته دا تکلیف چې دی دا وینه تویدل شي دي. موږ وایو چې دی کې هر څوک وي نو خدای لپاره دا سیز بس کوي.
په پېښور کې د پوهنتون د استادانو هړتال زده کوونکي د ستونزو سره مخ دي.
او زمونږ لکه نوستي اوس بند را زمونږ کلاسونه مف دي. په دې وجه مونږ ته اصل کې چې کوم دی بجلی هم نشته دی او بوم چې کوم دی کمی دي.
په شبقدر کې د امن مشاعره شاعرانو د سیمې غمونو ته شاعرانه رنگونه ورکړل.
په دغه کلی کې چې خلکونو چرته لاړل څوک پکې نشته دي. ورونو ته ژرندې پرتې دي.
د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. راځو زمنګا اړومبی راپور ته. د پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د حقانی نیټورک سره د رابطو په اړه د امریکای بیانونه رد کړی دي او ویلي دي چې د اډمیرل مایک مولن ته معلومه ده چې حقانی نیټورک کوم هیوادونو سره اړیکې لري. بلخوا د حکومت مخالف ګوند مسلم لیگ نون مشر چودری نثار د امریکې د دې بیانونو په اړه د پارلیمان د غونډې رابللو غوښتنه کړې ده. تفصیل د اسلام آباد نه انیسه اجمل راکړي.
د پاکستان پوز مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی د امریکې لخوا هغه بیانونه رد کړی دي په کوم کې چې ویلي شوی دي چې د پاکستان حقانی ډلې سره اړیکې دي. د پاکستان پوز مطبوعاتو څنګه ایس پی آر لخوا جاری کړی شوی خبر پاڼې تر مخه جنرل کیانی ویلي دي چې د امریکې اډمیرل مایک مولن هغه بیان په حقیقت ممنی نه دی په کوم کې چې هغه د پاکستان حقانی ډلې سره د رابطو په اړه ویلي دي. امریکې پوز مشر ته پوره علم دی چې د حقانی ګروپ کوم هیوادونو سره اړیکې دي. صرف په پاکستان دا لګول بے انصافی ده. جنرل کیانی د امریکې هغه بیانونه هم رد کړی دي چې پاکستان د بل چا لپاره جګړه کوي او د استخباراتي ادارې ایس آی حقانی سره مرستې دي. بلخوا د حکومت مخالف ګوند مسلم لیگ نون مشر چودری نثار ویلي دي چې حکومت دې په فوري توګه د امریکې لخوا بیانونو په اړه د پارلیمان غونډه راوبلي او په دې باندې دې په پارلیمان کې بحث وکړي شي. د چودری نثار د دې بیان په اړه د مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق وایي
چې قائد حزب اختلاف د حکومت نه غوښتنه کوي چې پارلیمنت په ذریعه د حکومت قام په اعتماد کې واخلي او د امریکې لخوا چې دا کوم تورونه لګولې شوې دي د هغې د یو صحیح حل راوباسي. زما په خیال دا وخت حکومت له ټولې پارټۍ په باور کې اغستل پکار دي ځکه چې د امریکې لخوا دا قسمه تورونه د اندېښنو وړ دي او د برداشت نه بهر دي.
بل خوا د امریکې د سنټرل کمان مشر جنرل جیمز هم تیر ورځ پاکستان ته را رسیدلی دی او د مطبوعاتو رپورټونو تر مها هغې د پاکستان پوسټ مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی سره هم ملاقات کړی دی چې پکې د حقانی نیټورک په اړه خبرې اترې کړې دي. یاد دی وی چې تیر سروځې وړاندې په کابل کې د امریکې په سفارتخانې د برید وروسته د امریکې لخوا پرله پسې مختلف بیانونه مخې ته راغلي دي. د امریکې پوسټ مشر ایڈمیرل مایک مولن ویلي دي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د حقانی ډلې سره رابطې دي. بلخوا د امریکې د دفاع چارو وزیر لیون پنیټا ویلي دي چې پاکستان دې د حقانی ډلې پر ضد کاروایی پیل کړي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ په خپلو مقالو کې لیکلي دي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې په سفارتي کچه له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د دې دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو په ډاګه په یو بل تورونه لګولي دي. امریکا وایي چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI له حقاني ترهګرې ډلې سره مرستې کوي او بلخوا پاکستان دغه ټول بیانونه ردوي. د دې مقالو مهم ټکی د ګلای ازنورو
ورسپانو. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ مقالې د پاکستان او د امریکا ترمنځ پیچلي اړیکو په اړه لیکلي دي. ورسپانو نیویارک ټایمز لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ادارې لخوا په ډاګه د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ته له ورپکو ډلو سره د اړیکو خبره دا پیغام ورکوي چې د هیواد په خپل دریس کې ډیر لږ بدلون راوستي دي او دې ته هم تیار دي چې ملګرتیا له لاسه ورکړي. نیویارک ټایمز د پاکستاني چارواکو د خولې لیکي چې پاکستان خپلواک ریاست دی او د امریکا لوړپوري چارواکي ایڈمیرل مایک مولن او لیوان پینټا د بیانونو سره دیوال ته نشي پوری والی. د امریکا دواړو لوړپوړو چارواکو د پاکستان استخباراتي ادارې ISI باندې له حقاني ډلې سره د مرستو تور لګولې وو چې تیر اونۍ په کابل کې د امریکا سفارتخانه او د ناټو په هډ کوارټر یې بریدونه کړي وو. د پاکستان د فوج سر لخر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم جوابي ولسی غبرګون خودلې چې د دوی په وینا د مولن تورونه بې بنیاده او د حقایق نه ډیر لري دي. کیانی د ISI له حقاني سره د مرستو خبره هم رد کړه. ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي چې د سره سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کار هم خپل یو بیان کې ویلي پاکستان یو خپلواک قام دی او څوک ورته دړکې نشي ورکولی. دوی زیاتوي چې دا خبره د قبولولو وړ نه ده چې یو ملګری امریکا د بل ملګری پاکستان سپکاوی وکړي او که داسې کوي نو د ملګری نه به لاس ورکړي. نیویارک ټایمز د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر ملیحه لودی د خولي په مقاله کې لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له ختمېدو په لور روان دي کچري امریکا په ولسی کچه د تورونو لړۍ ته دوام ورکړو. لودی پښتنه راپورته کوي کچري پاکستان سره د امریکا اړیکې شلیږي نو امریکا سره بل متبادل پلان څه دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د پاکستان فوج کې د امریکا ضد جذبات د مې په میاشت کې د اسامه بن لادن د وژلو وروسته زیات شوي دي چې دا مهم مشن یې د ISI نه پټ ساتلی وو. بلخوا ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي چې د مودي رئیس د امریکا چارواکي په شخصي خبرو اترو کې د ISI لخوا حقاني ډلې سره د مرستو خبره کوله خو د مایک مولن بیان ډیر سنجیده او مخصوص دی چې امریکا وار په وار پاکستان ته خبرداري ورکړي کچره د ترهګرو پر ضد کاروای نه کوي نو امریکا به یو وړخیزه عملیات وکړي. خو ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي د پاکستان د فوج مشر اشفاق پرویز کیانی په بیان کې د دې پاړه سن دی ویلي. ورسپانه واشنگتن پوسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوري چارواکي د خولي لیکي چې په دې هواد کې ډېری مهمې ګټې لري ځکه د ترهګرۍ پر ضد په ګډه کار کوي او جاري به ساتي. چارواکي زیاتوي چې ځینې مسلې شته چې د دواړو هوادونو ته ګواښ دي او د ترهګرۍ ضد همکاري کې ځینې ګټې هم ترلاسه کړي دي. ورسپانه لیکي تیرو ورځو کې چې کله امریکا په پاکستان فشار زیات کړو نو پاکستان په امریکا تور ولګو چې په افغانستان کې د ناکامۍ تور په دوی لګوي. د پاکستان فوجي چارواکي وایي چې حقانی ډلې د افغانستان په مشرقي سیمه کې ده او د دې ځاینه کابل ته د عملیاتو لپاره ځي او دا د ناټو ناکامي ده چې د دوی مخه نشي نیولې. ورسپانه واشنگتن پوسټ د پاکستان د فوج یو چارواکي چې نوم یې نه دی سرګند کړی د خولي لیکي ISI له حقانی ډلې سره هیڅ اړیکې نه لري او د دې خبرې ثبوت دا دی چې د فوج یو لوړپوري چارواکي زوی اغوا کړی شو او دا معلومه شوه چې هغه په شمالي وزیرستان کې د حقانی ډلې سره دی خو د فوج مشر کیانی هغه راخلاص نه کړی شو او پوښتنه وکړه چې په دې ډلې د دوی کنټرول چرته دی.
پختو وای مشال ریډیو اور
د امریکا د ګډو فوزونو مشر ایڈمیرل مایک مولن لخوا په حقانی نیټورک د تورونو نورستو د اورپکو د غړډلا ډیره پډاګه شوې ده. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګي خبريال ابو بکر صدیق د حقانی ډلې په پیجنګلو پراتلونکو کې په افغانستان او پاکستان کې د دې په کردار باندې یو لیکنه کړې ده. مهم ټکی د اسرار علم مومن نورو
د امریکا د ګډو پوځونو مشر ایډمیرل مایک مولن ویلي دي چې وسله والا حقاني ډله د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI علاقار ده او همدې ډلې د ISI په مرسته په کابل کې د امریکا په سفارتخانه بریدونه ترسره کړي وو. په دې وروستیو نږدې ورځو کې مایک مولن او د امریکا نورو چارواکو تورونه لګولي چې پاکستان نه یوازې حقاني ډله په خپله ځمکه پالي بلکې څو واري یې د امریکا پر ضد په خطرناکو بریدونو کې د دې ډلې مرسته هم کړي. بل خوا دې تورونو پاکستان هم راپارولی دی او تېره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر په دې اړه د امریکا څخه د ثبوتونو غوښتنه وکړه او وی ویل که چېرې دغه شان امریکا پاکستان د سفردریزو سره په اړیکو درلودلو باندې تورن ګرځوي نو دې سره د پاکستان او امریکا ترمنځ ملګرتیا د خطرې سره مخ کېدی شي. وسله والی حقاني ډلې د افغانستان او شوروي اتحاد ترمنځ د جګړې دوران خپل نوم جوړ کړو. د دې ډلې جوړونکي یو پښتون ملا او افغان جنگسالار جلال الدین حقاني دی. د رپورټونو تر مخه شاوخوا شپېته کلن جلال الدین حقاني اوس بیمار دی او په کټ پروت دی او د ډلې مشري د نوموړي زوی سراج الدین حقاني کوي. سراج الدین حقاني دعوه کوي چې هغه په افغانستان کې د امریکا او ناټو درې لکه پوځیانو پر ضد د 15,000 جنگیالو مشري کوي. که څه هم دا شبکه په افغانستان کې جوړه شوې وه خو اوس داسې ښکاري چې د دې ډلې مرکز د پاکستان په شمالي وزیرستان کې دی. د سراج الدین حقاني تعلق د پولي هغې غاړې ته په افغانستان کې د زدران قبیلې سره دی. دا یوه لویه پښتون قبیله ده چې په خوست پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې میشته. که څه هم حقاني ډله د ملا عمر سره د خپلې وفاداری څرګندونه کوي خو یو شمېر طالب مشران افغان او ناټو چارواکي په دې عقیده دي چې حقاني ډله یو ښکاره او منفرده جنګیدونکې قوت دی کوم چې د پاکستان افغان مرکزی ایشیا طالبان او القاعده له یو بل سره تړي. په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر طلعت مسعود په حقاني ډله ډېر ژور نظر ساتلې چې څرنګه د شوروي اتحاد ضد او د امریکا د استخباراتي ادارې CIA خوخه حقاني ډله د امریکا لویه دښمنه جوړه شوه. طلعت مسعود وایي حقاني ډلې ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI رسائی د اسلام آباد او سپینې ماڼۍ ترمنځ اړیکې اغیزمنوي.
It cannot continue to take on all the groups which are opposed to Afghanistan.
لومړی خبر دا ده چې د پاکستان حکومت دا فکر کوي چې ګینی دوی په افغانستان کې د حکومت مخالفه ټولو ډلو سره خپل اړیکی نشي شلولې. د دوی خپل لومړی توبونه دي خو دې سره سم دوی دا فکر هم کوي کچري امریکا فوج له افغانستان وځي نو دې ډلو سره به پاکستان خپل اړیکی نیسي. خو زما په فکر دا ډلې د پاکستان د دې رویې نه ګټه پورته کوي او په ناټو او امریکایي ځواکونو بریدونه کوي او د هغوی غوسې ته دعوت ورکوي.
د 1970 په لسیزه کې هم د حقاني ډلې او د پاکستان ترمنځ اړیکې وې. په کابل کې د سیمه ییزو چارو کارپوه عبدالرشید وزیری وایي حقاني ډله لومړی هغه وخت مخې ته راغله کله چې دغې ډلې په 1975 کال کې د هغه وخت د افغانستان د سیکولر حکومت پر ضد راپاسېدو. نوموړی زیاتوي پاکستان هغه وخت ځکه د حقاني ملاتړ کوو چې افغانستان په پاکستان کې د خپلواکۍ غوښتونکو پښتنو او بلوچیانو ډلو مرسته کوله. عبدالرشید وزیری د سراج الدین حقاني هغه دعوه رد کړې چې ګینې د هغه شبکه نور په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې ده او هغه هلته کې خوندي ده.
په افغانستان کې د ننه داسې ځای نشته چې دی پکې مسؤل پاتې شي. اخو د دې لپاره کې چې څوک ورته یې چې ته داسې ووایې چې زه په افغانستان کې یم. دوی تر اوسه هم کله په کونړ دا واچي چې اسما بن لادن په کونړ کې دی کله به ګوته نیوله وزیرستان ته خو ته سوچوکه چې اسما بن لادن 15 کله په هغه کې کول کمپاؤنډ کې په بټ آباد کې تیر کړی وو.
بلخوا په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر جنرل سعد محمد وایي پاکستان لره پکار دی چې خپله تګلاره کې بدلون راولي.
پاکستان پکار دی چې خپله پالیسي تبدیل کړي. کوم خلک په پاکستان کې پراوښته ده دا وښته ده اوی ته موږ یا خو دوه آپشن دي یا د کوم سره زور سره د مذاکرې عالم دی د مذاکراتو مېز ته راولي چې دا مسله امریکا سره حل شي. په دې توګه خپل لار مې خپل تاسو سره کوي زموږ تاسو سره سروکار نشته.
په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی افسر طلعت مسعود وایي پاکستان لره د حقاني شبکې څخه اړیکې شلول اسان کار نه دی. نوموړی په دې عقیده دی چې حقاني شبکه نه یوازې افغاني طالبان بلکې د پاکستاني طالبانو ډلې هم روزي کوم چې پاکستان په خپلو ولسي وګړو او امنیتي ځواکونو باندې د بریدونو لپاره تورن ګرځوي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
خدایمن دردن کو مشال ریډیو ته وګي اوس یو راپور د شمالي وزیرستان په اړه باندې چرته چې د چارواکو په وینا د یو بے پایلټ ډرون په برید کې 15 وسلوال وژل شوی دي. په دغه اړه تفصیل عمر دراز وزیر راکړي.
پر شمالی وزیرستان د امریکایي بی پایلوټ الوتکو په میزایلی برید کې لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان وژلي شوي دي. چې د چارواکو په وینا دغه برید د سب ډویژن میرعلي خوشحالي سیمه کې د وسلوالو پر یو پټنځای باندې شوی دی. د شمالی وزیرستان ایجنسی دولتي چارواکو له مخې 13 شپه خواوشانه 9 بجې ډرون جازونو د میرعلي بازار نه 6 کیلومتره سویلي اړخ خیسور خوشحالي سیمه کې د وسلوالو پر یو پټنځای باندې دوه میزایل وداغل چې پترس کې د غلطه موجود 15 وسلوال طالبان او وژل او په نخښه شوی ځای ته هم کافي زیان ور اوړېدو. دولتي چارواکو او آزاد سرچینو د وژل شوو کسانو په اړه څه نه دی ویلي چې د کمې وسلوالې ډلې سره تړاو لري. ځایي خلک وایي چې د برید په وخت د شپږو نه تر اته پورې بې پایلوټ الوتکو په هوا کې پروازونه کول. په شمالي وزیرستان ایجنسی کې په روانه میاشت کې د امریکایي بې پایلوټ الوتکو لخوا دغه دویم برید دی. دې نه وړاندې د روانه میاشتې په 11مه نېټه باندې سب ډویژن میرعلي کې ترسره شوي میزایلي برید له کابله پاکستان کې د القاعده شبکې چیف آف آپریشن ابو حفظ الشاري وژلی شوی و. په روان 2011 کال کې په شمالي او سویلي وزیرستان کې د امریکایي بې پایلوټ تکولخوا ټول 55 بریدونه ترسره شوی دی. دغه بریدونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې اوس د امریکا او پاکستان ترمنځ روانه ترګری زیات جګړه کې د یو بل رول په اړه سخت کړکیچ را مخته شوی دی. امریکا پر پاکستان تورونه لګوي چې د وسلوالو او په خاصه توګه د حقانی نتورک سره نږدې اړیکې ساتي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي چې تش په پاکستان باندې د غرنګي تورونه لګول درست نه دي او که چرته امریکا ثبوت لري نو دوی ته دې په ډاګه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته ایس ایم ایس راولېږئ.
بالکل، تاسو اوس کولی شئ مشال ریډیو ته د ایس ایم ایس لارې خپل پیغامونه راولېږئ. د ایس ایم ایس لپاره زموږ شمیره ده
03325333 3 3 5 1.
نو بیڑا اکڑے ہم داوس مکتا ایس ایم ایس راو لے گی.
د پاکستان د قبایلی سیمو ولس غوښتنه کړې ده چې سیمه کې د قراري لپاره دی یو لویه جرګه راوبلل شي او دا چې د سیمې د پرمختګ لپاره دی د زده کړو لپاره ماحول سازگار کړی شي. تفصیل د پېښور نه شبیر جان راکړي.
د پاکستان د قبایلی سیمو او وڼو اجنسو او نیم قبایلی سیمو اولس د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ستونزې هوارولو او دغلته د امن راوستو او پرمختګ لپاره دی لوی جرګه راوبلل شي. د دې په وینا یو خوا که قبایلیت د انساني حقوقو د خلاف ورزي ښکار دي، نو بل خوا د تیرو لسو کالو راسې د خراب امن او امان او د ترهګرۍ په ضد جنګ دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ کړي دي چې د دوی د پرمختګ په لاره کې لوی خنډ جوړ شوی دی. د دوی غوښتنه وه چې لوی جرګه دې راوبلل شي چې پکې ملکان وي، سینیټران وي، یا د قومي لغړی وی، مدني تنظیمونو یا مذهبي مشران دې پکې وی او دوی د یوزې شي او د قبایلو د روخانه سبهون لپاره دې پریکړه وکړي. په دې خلا د اف ار پی خبر سره تعلق لرونکي زرلی موسازه مشال ډېډو ته صدارنګ ویل،
قبایلو کې د تیرو سو کلونو راهسي دا کوم بد حال روان دي. د سکولونو دورانې دوه چې دا کوم سلسله روانه ده او قبایل د دې په وجه باندې بیا تیرو ته بوزي او د نوي ژوند نه لری کوي. دا کوم د یرې فضا چې دلته زموږ په قبایلی سیمه کې روانه ده، جوړه ده، یا دا کوم طرح بری چې ده د خلکو د ژوند ته دا تکلیف چې دی دا وینه توی دل شي دي. موږ وایو چې دې کې هر څوک وي، نو خدای لپاره دا سیز بس کوي، زمونږ په دې قبایلو په دې پښتنو باندې رحم وکړي.
په قبایلو سیمو کې د تعلیم او د سکولونو ړنګولو په هکله باندې د قبایلو یو مشر خان حبیب افریدی وینا وه چې په قبایلو کې د تعلیم شرح او په خصوصي توګه د زنانو تعلیم شرح ډېره زیاته کمه ده او په کار دا وه چې د وخت تېرېدو سره سره دې مخ په وړاندې تلو، ولې دوی هم نور وروسته پاتې شوي دي. دوی زیاتوي
تعلیم په هر تل خل د پاتې په حواله ډېر صورت حال خراب دی. په ټول پاکستان په حواله باندې به فاټ سکولونه ټول تباه شول. تعلیم یې وروستو کړلو. د فاټ شرح خوندګي 14% ده او د زنانه او شرح خوندګي پکې 3% ده. ایجوکیشن چې تباه کیږي نو هغه سره منم تباه کیږي، هغه سره اقتصاد تباه کیږي، هغه سره د علاقې ټولې مسلې مخې ته راځي. خلکو کې ډېر یاره او ترهه ده، ځکه چې ورسره نورې کیسې هم شروع دي. 415 هسپتالونه کمیونټي بیس هسپتالونه وو، هغه تباه شوي دي.
یادونه ولله چې دغه قبایلیانو دغه مشرانو غوښتنه وکړې چې د باجوړ نه تختول شوي ماشومان دې با حفاظت راخوشي کړی شي، په جماعتونو، تعلیمي ادارو، حجرو او جرګو باندې ځانمرګي بردونه بند کړی شي، ځکه چې دې کې زیاتره بیګونه خلک ویل کیږي. بل خو دې په قبایلي سیمو کې میډیا ته د پوره ازادۍ ورکولو غوښتنه هم وکړه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
د پېښور د سلورو پوهنتونونو یا یونیورسټو استادان په خپلو تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره د حکومت پر ضد باندې مظاهره کوي، خو دغه مظاهرو په نتیجه کې په دغه پوهنتونونو کې زده کوونکي د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شوي دي. فواد علي شاه نور حال راکوي.
د پېښور یونیورسټۍ په کیمپس جوړو سلور واړو یونیورسټو، یعنی اګریکلچر یونیورسټي، یونیورسټي آف انجینئرنګ اینڈ ټیکنالوجي او اسلامیہ کالج یونیورسٹی استادانو د پرون راسې د حکومت له طرفه د استادانو په تنخواګانو کې د اضافه یا زیاتی نه کولو پر ضد د احتجاج په تور په کلاسونو کې د سبقونو نه قایلو فیصله کړی ده. په خیبر پختونخوا کې د یونیورسټو د استادانو نمائنده تنظیم فپواسا د چارواکو د وینا تر مخه حکومت په نورو ټولو محکمو کې کارکونکو خلکو ته تنخواګانې زیاتې کړې دي، خو د یونیورسټو د استادانو په تنخواګانو کې اضافه یې واپس اخیستې ده. د یونیورسټو د استادانو د دې سټرایک یا هړتال له کبله طالب علمان ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. د پېښور یونیورسټۍ د مینجمنټ ساینسز څانګې یو طالب علم سبحان الدین وای چې طالب علمان دا فیصله نشي کولی چې استرونو کې پاتې شي او که کورونو ته واپس لاړ شي.
او زمونږ لکه یونیورسټي اوس بند ده، زمونږ کلاسونه مف دي، او په دې وجه مونږ ته هاسټل کې چې کوم دی بجلی هم نشته دی، اوبه هم چې کوم دی کمی دي، او دې وجه نه زمونږ چې کوم دی زیات تر ملګري تری دي کلو ته، نو که فرض کا د پیر د ورځې یونیورسټي کولاو شي نو هغه واپس نشي راشه دی، او که فرض کا یونیورسټي چې کوم دی د پیر د ورځې کولاو نشي نو بیا مونږ ته مستری دي، ځکه چې مونږ یونیورسټي کې پراتی مطلب دی زمونږ سلو ورځې وشوي لکه کلاسونه نه دي شروع شوي، مونږ ته پته نه لګي چې یاره کلاسونه مطلب دی یونیورسټي به کله کولاوي.
د انجینیرنګ یونیورسټي یو طالب علم عرفان وای چې د تیر یو کال راهیسې د استادانو هړتالونه روان دي او طالب علمان ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي.
جی دے مونگا سنگ تا سفت سٹرائک ٹیچران کڑے دے دی سر زمونگا سمیسٹر سسٹم نے او دے سر چے یو اب تنگ سٹرائک کوشی یا درے سلو رزنگ کوشی دے نے زمونگا ڈیر کلاسونا متاثر کی گئے او دے سر چے کم کلاس دا غوشی نا ایدہ پارا بیا مونگا میک اپ کلاسونا گلو نا چے میک اپ کلاسونا لی نا ایدہ پارا جدا ٹیم بدا کو دے سر زمونگا سٹڈی ٹیم زائے کی بل کال کنگ زمونگا تقریباً دو اب تے ٹیم زائے شوی او سنگ تقریباً دے اب تک نیم اب تک زمونگا کلاسونا نو.
یو بل طالب علم سلمان وکیل وای چې د دې هړتالونو لکه بلا اول اخر نقصان د طالب علمانو کیږي.
نو سمره پر سټرایک تعلق دی، نو سټرایکس لکه مطلب چې شي کوم دې سره څنګه ډېر وخت سره شو کی سیمسټر او سکي سیمسټر کې بل شان پړیو نه دی په لوم چې کوم اس دارا غندې سره به موږ اپ کلاس نه خلټول بړن موږ مان راځي لکه ټیچر ان ته به دې هیڅ نقصان نه رسی کنه. نو خبره صحیح ده، دغه پکار دی چې احتجاج پکار دی، خو دې سټرایک کینې چې دغه نقصان سټوډنټس ته رسی.
د پېښور پونتون استادان وای چې دې د هړتال په حق کې خپل هم نه دی، خدا هړتال د مجبورۍ نه کړی دی. د پېښور پونتون د جرنالیزم څانګې استاد انعام الرحمن څوک چې د پېښور یونیورسټۍ یا پوهنتون د استادانو د نمائنده تنظیم پیوټا هم یو رکن دی وای
تر سو پورې چې د اسوسییشن یا زموږ د باډۍ خبره ده، نو د هغې د یو ممبر په حیث خو زه د هغې د فیصلې خلاف نه تلی شم او نه تلل غواړم. تر سو پورې چې زما یو ذاتي حیث باندې خبره ده، نو زه د دې بالکل په حق کې نه یم. مونږ که وګورو او مونږ شمېره وکړو، نو د کال په درې سوه پنځه شپېته ورځو کې په مشکله سره یو نیمې شلې یا اووه شلې ورځ د سبق مونږ سره پاتې کېږي، هغه هم چې الګ هم کلاس ته راځي او استاد هم راځي. نو په دې دومره لږو ورځو کې بیا داسې قسمه مواقع چې دي یا داسې قسمه خبرې اترې بالکل نه دي پکار.
د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر نن د یونیورسټو د استادانو د نمائنده تنظیم غړي گورنر هاوس ته راغوښت دي. خبر چینی وایي چې گورنر به په دغه غونډه یا میټینګ کې د استادانو په تنخواګانو کې د اضافه یا زیاتی اعلان هم کوي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه.
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو،
راشا درشا
په و منټه د پاسا دو بجو،
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو،
یادونه
په 23 منټه کم پنځو بجو.
مشال ریډیو د غوږی قدرمند اوریدونکو، زمونږه خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د انټرنیټ د لارې هم کتلی شئ. زمونږه د ویب سایټ پته ده www.mashalradio.com دغه ویب پاڼه باندې تاسو د خبرونو او تبصرو سره سره تصویرونه او ویډیوګانې هم کتلی شئ، خپل تجویزونه او مشورې هم ورکولی شئ. موږ هڅه کوو چې تاسو د تجویزونو او مشورو په رڼا کې دغه خبرونې نورې هم ښه کړو او دغه شانتي د تاسو د پام وړ وګرځي. زموږ روانه خبرونه به تر شپږو بجو پورې دوام لري. دا وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 شوې دي. بشیر ګوا خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان په لوګر ولایت کې په یو ځانمرګ برید کې شپږ پولیس زخمیان شوې دي. د امریکا د مرکزی قمندې مشر د پاکستان د پوځ له مشرانو سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. د رپورټونو تر مخه امریکایي بی پایلټ الوتکو په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې بیګا 15 مشکوک اور پکې وژلې دي. ملګري ملتونه وایي د فلسطین لخوا د بشپړ غړیتوب په غوښتنلیک باندې دوشنبه په ورځ بحث وکړي. افغانستان وایي د بون په کانفرنس کې بالا نړیواله ټولنې د اوږدمهاله مرستو او همکارۍ غوښتنه وکړي. یو امریکایي پوځي او دغه 15 ملګرو ته په افغانستان کې د ولسی وګړو د وژلو په تور کې د 2 کالو د قید سزا ورول شوې او په یمن کې پر احتجاج کوونکو د نتیجو کونکو په بریدونو کې 14 تنه وژل شوې دي.
مهم خبرونه مورده اوس نظر اچو د پاکستان په مطبوعاتو باندې چې د هیواد سیمه نړۍ په اړه کوم قسم خبرونه او تفسیرې خبرې کړې دي. انیس اجمل دغه مطبوعاتو لنډیز وړاندې کوي.
روزپانا جنگ پخپل اداری کې لیکي چې د امریکای پوز مشر اډمیرل مایک مولن ویلی دی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI او د حقانی ډلې ترمنځ اړیکې موجود دي او دغه سي د امریکای نورو چارواکو لخوا هم په پاکستان تورونه لګولې شوې دي. اداري لیکي چې کارپوهانو وینا ده چې امریکا په افغانستان کې پخپلو مقصدونو کې کامیاب نشوه، نو ځکه هغه اوس پخپلو ناکامو پرده اچوي او په افغانستان کې د بد امنۍ لپاره پاکستان ذمہواره ګڼي. روزپانا آج پخپل اداری کې لیکي چې پښتنه خدا پیدا کیږي چې د امریکای اعلی چارواکو لخوا تیر ورځو کې حقانی نتورک سره د پاکستان عسکري اړیکې او دغه سي په افغانستان کې د بریدونو کولو تورونو مقصد اخر څه دی. اداري لیکي چې د پاکستان اولس اوس په دې لړکې د نورو شکونو ښکار کیږي نه. اداري لیکي چې اوس تاسو ښکاری چې امریکا دا جنگ په پاکستان ورتپی او په دې وجه د امریکا لخوا په پاکستان تورونه لګولي شي، خو پاکستان سره اوس هم وخت شته چې د دې جنگ نه ځان را خلاص کړي او د مذاکراتو په ذریعہ دا مسله حل کړي. روزپانه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې د لسم آئینی بدلون رستو د صوبا خیبر پختونخوا د سیاحت او آثار اکیډمی محکمې ته دربونو روپے نه ورکولو لوجی د صوبایي حکومت او د مرکز ترمنسا تاوتریخوالی پیدا شوه دی او صوبایي حکومت دا مسله په صوبایي کابینه کې او مشترکه مفادات کونسل کې د اوچتولو فیصله کړی دا. اداري لیکي چې صوبې ته پربونو روپے نه ورکول د لسم آئینی بدلون پسید ده او دغه سید مرکز لخوا د صوبي عجایب ګرو نه قیمتي سامان پنجاب عجایب ګرو ته وړل هم د صوبایي حکومت خلاف تیدا. پکار خدا دا چې صوبے لا د بجلی پلړ کې خپل کیستونه ورکړی شي او صوبایي حکومت لا دا ټول معاملې په مشترکه مفادات کونسل کې اوچتول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورسپانه په خپل راپور کې لیکي چې په افغانستان کې د ناتو امریکایي کمانډان د پاکستان د فوج سر لخکر ته ویلو چې یو ټرک را روان دی چې 14 مواد پکې ځای په ځای کړی شوی دی. دغه خبرونه دوه ورځې وروسته په کابل کې به می 14 شو چې او یا کسان پکې زخمیان شو. د راپور تر مخه په جواب کې جنرال اشفاق پرویسکیانی وړاندیز کړی و چې نوموړی به په امریکایي اډه د برید او درولو لپاره ټلیفون وکړي، خو وروسته نوموړي امریکایي استخبارات اون کارول چې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګل شوې. دغه رنګ د پاکستان د دفاع وزیر احمد مختار د اډمیرل مایک مولن لخوا په پاکستان د پاکستان د حقانی ډلې سره د مرستو تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې پاکستان یو خپلواک ریاست دی او هیڅوک ورته دړکې نشي ورکولی. د پاکستان د فوج ویان جنرال اتر عباس ویلي دي فرض کا دا خبره رښتیا ده، لویه پښتنه دادا چې دا ټرک تر وردګ صوبې پورې څنګه ورسېد او ناټو ځواکونه یې تلاشي ولېوانه خسته. فوجي ویان زیاته کړې ده دا تش الزامونه دي. تازه صورتحال دا دی چې دغه رقم بریدونه په ډېرېدو دي. په حقاني شبکه دا الزام هم دی چې په انټر کانټینینټل هوټل باندې په برید کې لاس درلود. د اګست میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د ټولو نه ډېره خونړۍ وه چې یو اویا کسان پکې ووژل شو. واشنگتن پوسټ ورسپانه د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکي د امریکې ټوله توجه په دې باندې مرکوز ده چې په کال 2014 کې د افغانستان نخپل ځواکونه راوباسي او د جنگ خرچه را لګه کی. خو یو څو معاملې داسې دي چې ډېرې مهمې دي. لومبه باید واشنگتن په منځنۍ او سویلي ایشیا کې د خپلو ستراتیژیکي ګټو یو ځل بیا جایزه واخلي او وګوري چې آیا دا غوښتنه کوي چې د امریکایي ځواکونو د راوتنو وروسته دی د افغانستان او پاکستان سره مالی امداد جاری وساتل شي او کنه. دویمه دا چې امریکا یو داسې پلان ته اړتیا لري چې د هغې د لارې دا خبره ومنل شي چې د دې جګړې اصلي مرکز افغانستان نه پاکستان دی. دریمه دا چې موږ په دې اړه ډېر ایماندار پاتې شو چې د افغانستان حکومت ته د امنیتي ذمهوارو د منتقل کولو عمل کې به ډېرې ستونزې وي. موږ باید د کال 2014 نه وروسته هم که چېرې موږ غواړو چې دغلته پاتې شو باید د خپل کردار په اړه ایماندار پاتې شو.
د مشال تر څنګ اوسئ. هره ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو
د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس ملګرو ملتونو ته په دې سازمان کې فلسطینیانو ته د بشپړ غړیتوب ورکولو لپاره په رسمي توګه خواست کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي اسرائیلو دا مهال هم د فلسطین ځمکې قبضه کړي او امریکا هم په پریکړه کړې چې په ملګرو ملتونو کې به د فلسطینی ادارې د دا رقم هڅو مخالفت کوي. د واشنگتن نه هارون باچا نور حال راکوي.
خاغلی عباس د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته له وینا مخکې د دې سازمان عمومي سکرتر بان کی مون سره د هغه په دفتر کې ولیدل او ورته په ملګرو ملتونو کې د فلسطینی ادارې د بشپړ غړیتوب غوښتنلیک وسپار. غونډې ته په وینا کې محمود عباس د اسرائیل حکومت او خلکو ته د امن لاس وروګت کړل او د فلسطینیانو غوښتنه یې ملګرو ملتونو ته په دا الفاظو واوروله.
اود ابلاغکم انني وقبل القاء هذه الكلمه
د خپل بیان لاورولو مخکې زه غواړم تاسو خبر کم چې ما د فلسطینی ریاست د ولسمشر او د فلسطین د آزادۍ د تنظیم د اجرایوي کمیټې د مشر په حیث د ملګرو ملتونو جنرال سیکرتر جناب بان کی مون ته د فلسطین چې سرحدات به هغه وي کوم چې د 1948 میلادي کال د جون په څلورمه نیټه موجود ول او بیت المقدس به پایتخت وي د ملګرو ملتونو د بشپړ غړیتوب لپاره غوښتنلیک ورکړ.
دوله کامله العضويه الى هيئه الامم المتحده.
خاغلی عباس په خپلو خبرو کې د اسرائیل حکومت د چک پوسټونو او دیوالونو جوړولو پر ځای ډایلاګ کولو ته وهڅو او په ډاګه کړه چې فلسطینیان به د خپلو جایز حقونو لغښتلو کله هم پشا نشي.
ان شعبنا سيواصل مقاومته الشعبيه.
زمون خلک بعد اسرائیل او د حرفوي فعالیتونو او د دوی د آبادکاری او ګوخګیری د پالیسیو پر وړاندې خپل ملي او سولېزه مزاحمت ته دوام ورکړي. دوی د خپل دغه مزاحمت لپاره د نړیوال بشري قانون او کنوینشنونو سره په سمون کې مرستې ترلاسه کوي چې ورته د اسرائیل په شمول ګرد نړۍ نه د امن لپاره د کارکونکو ملاتړ حاصل دی.
من اسرائیل ومن مختلف دول العالم.
د فلسطینی ادارې مشر وویل دغه تنظیم په دا شرط چې اسرائیل د فلسطینیانو په ځمکو لابادکاری او لاس واخلي تیار دی چې په سمدستي توګه د خبرو میز ته راشي. د زیاته کړه ملګرو ملتونو ته د فلسطین د دوسیې د راوړلو مقصد د قانون او د انصاف د نړیوالو معیارونو په رڼا کې د فلسطینیانو د حقونو خوندي کول دي.
عندما ناتي بمظلمتنا وقضيتنا.
موږ چې د خپلې بد ورځې حال او خپل دوسیه د نړیوال سټیج ته راوړو نو داسې کول دا څرګندوي چې موږ په سیاسي او ډیپلوماتیکي لاره یقین ساتو او دا چې موږ د یو اړخیزه اقدام په حق کې نه یو. زموږ د هڅو مقصد د اسرائیل ګوښه کول او یا غیر معقوله ګرځول نه دي. په نسبتي توګه موږ غواړو د فلسطین د خلکو دلیل قانوني حیثیت وګټو.
احتساب الشرعيه لقضيه شعب فلسطين.
لویدیز غاړه سره راپورونه وایي چې په ملګرو ملتونو کې د بشپړ غړیتوب په غوښتنه فلسطینیان لارو تر اوتل او د خوخه سرګندونه وکړي. رويټرز اجانس بیا د غزا په پټای کې د حماس د مشر اسماعیل هانیه لخلي لیکلي چې په یاد سازمان کې د محمود عباس له غوښتنې سره مخالفت خودلې او ویلي دي چې فلسطینیان د خپلې ازادۍ په تحریک باور لري او دا چې ملګرو ملتونو ته به هیڅکله د سوال جوړه ونه غوړوي. د ملګرو ملتونو غونډې ته د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو هم د جمعې پر ورځ وینا وکړه چې ویل موږ د ملګرو ملتونو د قراردادونو په زور امن نشو راوستي، بلکې د دواړو خواوو خبرو ته ناستې په سیمه کې د ثبات او سوکالۍ لاره هوارولی شي. فلسطینیان دې باید اول اسرائیلو سره په امن کې شي او ورپسې دې بیا ځان له یو دولت ترلاسه کړي. خو زه تاسو ته دا ویل هم غواړم، هر کله چې د امن لوزنامه لاسلیک شوه، اسرائیل به اخرینی هیواد نه وي چې په ملګرو ملتونو کې به د فلسطین د یو نوي غړي په حیث هرکلی کوي، بلکې تر ټولو مخکې به وي. نوموړي وړاندې وویل دا بدکارۍ او مسله دومره سنگینه نه ده او د خبرو اترو له لارې به حل شي، خو د فلسطینیانو لخوا د یهودي ریاست نه تسلیمول د روان شخړې د اصل نقطې په توګه یاد کړل. اخوا بیا امریکا چې د اسرائیلو کلک ملګری هیواد یادیږي، رسنیو یې د خارجه وزیري د زیارت د ورځې خبره راغستې چې ویلي دي حکومت به د دواړو غاړو ترمنځ د امن د خبرو اترو د لړۍ په بیا پیلولو کې مرستې وکړي. د رایټرز اجانس پر راپور کې راغلي د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل ممکن د محمود عباس په غوښتنه تر هغه وخته کار کول وځنډوي تر کومې چې امریکا، روسیا، اروپایي ټولنه او ملګري ملتونه په ګډه له داسې ویلامي سره راشي کومه چې به دواړو خواو ته د ډایلاګ د پیلولو لپاره د منلو وړ وي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
اٹلانٹک کونسل په مشرق وسطا کې د نوي بدلونونو او امریکي او ترکیه په کردار یو مقاله خبره کړې ده. د دې مقاله مهم ټکي به درته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو په سلامتی کونسل کې د فلسطین لپاره د پوره غړیتوب د خواست په مخه د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترکیه د وزیر اعظم طیب اردوغان سره لیدل کتل وکړل، او د ترکیه او اسرائیل ترمنځ د مخ په خرابیدونکو اړیکو په موضوع یې ورسره خبرې وکړې. په کال 2010 کې په غزا فلوټیلا باندې د اسرائیل د برید نو وروستو طیب اردوغان د اسرائیل د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو نه وغوښتل چې یا خو دې په دغه عمل په رسمي توګه معافي وغواړي، او یا دې دې ته تیار شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې نور هم خراب شي. اردوغان په خپل خبره ودرېده. روانه میاش ترکی د اسرائیل سفیر د هیواد نو وسته، او د دفاعي سند په میدان کې د اسرائیل سره خپل اړیکې معطل کړې. څنګه څنګه چې د ترکی او اسرائیل ترمنځ تاوتریخوالی ډیریږي، د ولسمشر اوباما لپاره په دغه سیمه کې ستونزې په ډیریدو دي. ولسمشر اوباما د عرب نړۍ په لارو کوڅو کې د باور ترلاسه کولو لپاره ډیره مبارزه کړې ده، خو اوس بیا امریکا د اسرائیلی حکومت د جنگجویانه خارجه پالیسۍ د پریکړو په وړاندې خاموشه پاتې دي. په مقاله کې لیکل شوی امریکا دې باید په مشرق وسطا کې په راتلونکي کې د خپل کردار یو ځل بیا جایزه واخلي، او دې خبرو ته دې پام وکړي چې په دغه سیمه کې د عربو د واکمن اولس سره د خپلو اړیکو دغلته د خپل اثر او اختیار خوندي ساتلو لپاره څومره صلاحیت لري. سره د دې چې په مشرق وسطا کې د امریکې د خارجه پالیسۍ لوی استنه د امریکې او اسرائیل ترمنځ نږدې اړیکې دي، خو کچرې د عرب بیدارۍ په تناظر کې موږ د امریکې د اوږدمهاله ګټو جایزه اخلو، نو دا نږدې اړیکې په ستراتیژیکي لحاظ په یو یرونکي خوب کې بدلې شوې دي. څنګه چې د عربو د بیدارۍ عمل مخ په وړاندې ځي، هم دغه رنګ ورسره په مشرق وسطا کې د سیاسي، پوځي او معاشي ملګرتیاګانو شکل بدلیږي. خو سره د دې هر څه ترکی په سیمه کې د یو مشر په حیث روان دي شوې ده. ترکی د مغربي نړۍ او عرب نړۍ ترمنځ د یو مهم پل کردار ترلاسه کړی دی. مقاله کې لیکل شوې دي امریکا خو د یاد اسرائیل سره په خپل خصوصي اړیکو کې اصلاح کی، او یاد په عرب نړۍ کې په ستراتیژیکي لحاظ سره د یو یرون کې خوب سره مخ شي. ولسمشر اوباما د ارومرو د اسرائیلو د بربادۍ راوستونکو پالیسو پر ضد د طیب اردوغان د چیلنج ملاتړ وکړي.
یادونه.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه.
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې
13 ورځ د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس او د سولې د عالی شورا د رئیس برهان الدین ربانی جنازه په کابل کې خاورو ته سپارل شو. د جنازې په مراسمو کې جمهور رئیس حامد کرزی په خپل وینا کې نوموړي ته د سولې د شهید لقب ورکړ. هغه لیکرزی دا هم ویل چې دولت به سولې او امنیت د رسیدلو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. په دغه اړه باندې نورحال زبیر جبان راکوي.
د برهان الدین ربانی د جنازې مراسم د جمهوری ریاست د ارګ پانګړ کې ترسره شول چې یو شمیر حکومتي چارواکو د نوموړي خپلوانو پلویانو بهرنیو ډیپلوماټانو او میلمنو په کې ګډون وکړ. ښاغلی حامد کرزی برهان الدین ربانی ګران شهید یاد کړ او د هغه د شخصیت او ژوند په اړه خبرې وکړې. نوموړي د سولې لپاره په هلزلو ټینګار وکړ. ویل د هغه مړینه د الزامي کوي چې افغان دولت د سولې او امنیت پر لار کې خپل هلزلو ته دوام ورکړي. خو جمهور رئیس ویل دولت متحد دی چې هغه کسانو سره جدي چلند وکړي چې له سولې سره دښمنی کوي. دی وایي موږ په عین وخت کې چې سولې ته د رسېدو لپاره چې زموږ د ګران شهید استاد هیله وه خپل هلو ځلو ته دوام ورکوو، خپل مسؤلیت بولو چې له هغو کسانو سره په جدیت چلند وکړو چې د سولې سره دښمني کوي. په دې برخه کې به د افغانستان دولت د خپلو خلکو له مشورې سره سم عمل وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی په خپل وینا کې برهان الدین ربانی ته د افغانستان د سولې د شهید لقب ورکړ. ښاغلی کرزی د ربانی وژن کې مکارو بلل ویل چې د نوموړي له زړه سوینه په استفادې سره هغه ته ځان ورو رساو. مراسمو ته د برهان الدین ربانی زوی صلاح الدین ربانی هم خبرې وکړې او له دولت نه وغوښتل چې د نوموړي د وژنې عاملین تعقیب کړي. دی وایي د شهید استاد د همسنګرو او بچیانو په توګه د افغانستان له دولت نه زموږ غوښتنه دا ده چې د هغه د شهادت د عاملینو په تعقیبولو کې له هیڅ ډول هڅو نه دریغ ونه کړي. د افغانستان ملت او د شهید استاد همسنګران به د سولې د باعزته کامیابۍ په برخه کې چې د جهاد او مقاومت له ارزښتونو سره سم وي او زموږ د ګران هیواد مهم اړتیا هم ده، د افغانستان له دولت نړیوالې ټولنې سره همکاري وکړي. د جنازې له مراسمو وروسته د برهان الدین ربانی مړی د کابل وزیر اکبر خان غونډۍ ته ولېږدول شو او هلته خاورو ته وسپارل شو. د تدفین په مراسمو کې وروسته له هغې د څو دقیقو لپاره د خلکو ګډوډي رامنځته شوه چې د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح په شور او ځواک سره د ربانی په اړه خبرې پیل کړې او د خلکو احساسات یې راوپارول. یو شمیر خلکو د امنیتي ځواکونو پر خوا تیږې وار کړې او هڅه کېده چې ګډوډي نور هم زیاته شي، خو د امنیتي ځواکونو لخوا هوایي ډزې او د استاد ربانی د ځینو خپلوانو لخوا توصیه د دوی د بیرته رامیدو سبب شوه. برهان الدین ربانی د تیرې سه شنبې په ماښام په خپل کور کې د یو داسې کس لخوا په ځان وژن کې حملې سره ووژل شو چې ځان یې د وسلوالو مخالفینو قاصد معرفي کړی و. خو د نوموړي د وژنې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی او وسلوالو طالبانو هم په یو پیغام کې ویلي چې په دې اړه لڅ ویلو ډډه کوي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی وګړي او سکول یې غون را وغورځول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه. اوس یو راپور د پاکستان او امریکا ترمنځ د حقانی شبکې پر سر خرابو اړیکو په پاکستان کې اندېښنې راولاړې کړې دي. د پاکستان په خوانی ولسمشر پرویز مشرف وایي د دې سبب د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ په یو بل بې باوري ده. تفصیل بارکوال میخیل راکی.
د خوست سوداګر وایي چې د هوایي ډګر په جوړېدو سره به د دوی ګڼې ستونزې هوارې او د دوی په سوداګرۍ او تجارت کې به پراختیا راشي. خوست که څه هم دا مهال دوه نور هوایي ډګرونه هم لري، خو له هغوی په افغانستان کې د ایتلاف او ناټو ځواکونه کار اخلي او ملکي الوتنې ورڅخه نه کیږي. خو د چهارشنبې په ورځ په خوست کې د یو بل هوایي ډګر چې چارواکي وایي په نړیوال معیار به جوړېږي د بنسټ ډبره کېښودل شوه، او په دې سره ټولو خلکو په ځانګړي ډول سوداګرو ته دا هیله پیدا شوه چې له دې وروسته به د دوی هغه ستونزې چې د ترانزیټ او د سړکونو د خرابوالي او همدارنګه په لویو لارو کې د ناامنیو پیښو له امله یې لرلې لرې شي. د خوست ښار د دوکاندارانو اتحادیې یو تن مسؤل جمال تڼۍ وایي چې که د هوایي ډګر چارې ژر بشپړې شي نو دا به د دوی لپاره یو د خوښۍ زیری وي.
چاوی میدان جوړ شي، د خیست مسافر او د خیست جرون چې خرج نری ودنه تجارت کو او ای تجارت سی دا به پو چې زمینی لري د زونر سوالای درې ورځې څلور ورځې پنځه ورځې نیوي یو غټه دا چې کله چې اوس تیرې ته دلته ټیکټ کو به کوبل ته هم نشو څلور دولت به په خوست کې دا ټیکټ کو فورس کې بیننه یې هوا ته زونر سوي و غټه دا دویمه غټه دا چې می کې خصوصا د خوست تجارت تجارون به دې غزینه تل یو شپه به کوبل تر سواله دویش په درېش په به ویزل غول د پر پتر هم اند کړي یو اسونه دویمه اسونه تیای دا دریمه اسونه تیای دا چې د کله وې میدان جوړ شو زه فکر کوم چې بغي د ترانزیت مشکلات هم په دغه وې میدان کې حل شول. شو غوړي او ای تجار می سفر چې زه د ایران ته سم از پاکستان ته سم ز هند ته سم هر یو ته مثلا چې دا یو غوړي
د هوایي ډګر د جوړېدو پروژې قراردادي هاشم ګربز وایي چې د هوایي ډګر کار به په دوه مرحلو کې تر سره کیږي. لومړی مرحله د هوایي ډګر چې 4 کیلومتره اوږدوالی او 2 کیلومتره سور لري د هاتې دیوال او نورې لومړنۍ اسانتیاوي دي، او په دوهمه مرحله کې به ځغستلي کې یا رنوي او همدارنګه ترمینل جوړیږي.
یاتیا ملنا نل لاکا دوش پتہ زرا وت سو لاس افغانای بندې مودا قرارداد شو ده و مشته واخلری دا په اول قدم کې یاتیا سنت دیوله چداولی د پساره د خطا د جلیدو صدر طرف یو دوله در صدر طرف بل دوه کیلومتر سوره ده د اول قدم کې چداولی دو چداولی نه بعد مکمل خطا ده سم خردار ده شپږ دونه ټاپیون لري او څه دونه کتن نه ده لري کتن نه لري پولیس پره بده کې ځای پر جته مرات میدان هوایی ده اور کړیدو د تا تقریبا وړه وسه ملک بدل مند شوې دي.
خوست ولی عبدالجبار نیمه هم د پرانیست په مراسمو کې ویل چې د خوست د خلکو دی وی اوګدې مدې هله او ارزو دا و چې د دوی مسافر تګ راتګ او سوداګری له همدې ځای وشي.
دا پروژه ډیره مهمه اساسي پروژه پدې ده چې د خوست خلکو تقریبا د څو کال را پدې خو دې انتظار درلود. دا پروژه ډیره مهمه پروژه پدې ده چې د خوست تاجرانو د څو کال را پدې خو دې پروژې ته انتظار درلود، د خوست مسافرینو ډیر انتظار دې ته درلود. نن موږ تاسو عملا دا پروژه افتتاح کوو او ان شاء الله چې په ډیر کم وخت کې به د دې پروژې د تکمیلېدو شاهدان ووسی.
خوست مشته هم د هوایي ډګر په جوړېدو خوشاله دي او وایي چې دوی تر اوسه په ډیره خرابه او اوږده لاره کابل ته زیو راځي چې د ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي، خو هیله لري چې په دې سره به دا ټولې ستونزې هوارې شي.
جن محمد تنای میدان ډیر خسولی ځکه چې موږ منطقه خلکو سفر کې دي، یمو خلکو سوداګر دي او یمو خلکو محربو کې مزدوري اجره کوي، دغه تاګ را تاګ د پوره ډیر سمته په دې شوي
کایو دوله ډیر خوشالي ده د دې خسته پر یو ډیر پیدا د زکه چې بهانه خلک کرسي دولته پیدا خو دې خلک د کیم لاندې د خلک د خو ډیر پیدا د خو پر طرف د پر ډیر پیدا
رسمت الله زکه چې موږ مسافر چې کوبل کې کوزیدل
نه مشرت تل پلیارو کې ډیر تکلیفونه ورته په خیدل او اوس چې دا خدای پاک په خیر سره دای په سر ورسوي نو لکه په خپل کور کې
د یادونه د شته محل د خوست بزرګونو ځوانان د خلیج په هیوادونو کې مزدوري کوي چې لدې ډلې یو لکه زیات په متحده عربی اماراتو کې دي چې ټول د کابل هوایي ډګر څخه تګ راتګ کوي او د هغه وروسته و یا اته ساعت لار په موټرو کې زی او کله کله د لارو د بندیدو لامل ور باندې شپې هم راځي او په دې سره د ځینو ویزې هم ختم شوې دي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
قدرمن اردوونکو نقیب الله متنوالو چې په خوست کې د یو نوي ملکی هوایی ډګر په اړه باندې راپور راکو د دغه نوړاندې موږ اعلان کړو. تاسو ته به د پرویز مشرف د پاکستان د پخوانی ولسمشر او جرنال د خبرو په اړه راپور وړاندې کوو، خو دغه راپور تاسو په تیره خبرونه کې اوریدلی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو
راشه درشه
په و منټه د پاسا دو بجو
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو
یادونه
په 23 منټه کم پنځو بجو
دا عمر خو زمونږ د محبت تپار کم دی حیرانم چې نفرت توزګاری کی خلق څنګه خبره دا شیر دا نو دا شبقدر پسیمه کې دا دغه سیمه شاعرانو د امن په لړکی او مشاعره جوړه کړې و زما همکار شانواز ترکزی هم دغه مشاعره تورغلی او دغه راپور را لیکل دا
مونډي د وران شوی پل سره نږدې ته خیالي د سیم په غاړه د شاعرانو تنظیم چې د قلم او کورنۍ نومېږي بیګا مخامی د امن پر موضوع د مشاعره محفل جوړ کړو په دغه محفل کې هم د دغه غونډې مشر شهریار دا خپل کلام وړاندې کړو چې څو شعرونه یې داسې دي
یو خوا چارې د سامراج دی پښتانه تلا علاج دی بل خوا جبر د ملا دی صافت دی سبلا دی په جامه د علمیت کې زهر راکړي په شربت کې د ماکو باندې موجنی په ګولو باندې موجنی او د دې رن علاج په کار دی خو په ننګ او په کردار دی پښتانه که بیدار نشو قربانې ته تیار نشو په تاریخ کې به ارک شي په قانونو کې به سپک شي او زیات له دې به پښتون روره بدبختی به سوي نوره زما تا دغه وینا ده مخکې خپله خوښه ستا ده
په محفل کې د شبقدر مټه مغل خیلو کتوزو او د محمود جنسي د نږدې سیمو یو شمېر شاعرانو ګډون وکړو او په دغه کې یو نصر من الله عاصم هم وو او هغه روانو خراب حالاتو ته د شعور او د پوی د زګړې لپاره بد نه ویل او ویل یې
د مخکې په نسبت اوس په خلکو کې ادبي شعور زیات شوی دی مخکې به چې مونږه مشاعره کولې ټولنه به کېدې نه به مونږه په کمیټي حال کې کولې یا به یو بندځي کې کولې او هغه سره به صرف شاعران مرګري راتل اوس چې دی نو اوس مونږه دا مشاعره مونږ هم لږ وسیع کړې چې په دې خلکو کې شعور پیدا شي او په اوپن ځایونو کې او کلو کې او اجرو کې مونږ دا پروګرامونه شروع کړو نن سبا خلک چې کوم دی زیات تر راځي
په محفل کې غندل خان غندل نومې یو بل سپینګر شاعر هم ناستو هغه یو کلام وړاندې کړو چې سو شیرونه داسې دي
په ځګه کلی کې چې خلک نو چرته لاړل څوک پکې نشته دی ورونه ته جرندې پرتې دي هغه زلمی د پښتونخوا نه شو لاړل د پنځو په قبرونه یې خازې پرتې دي په ځګه غم باندې چې نه جاړم سبا کومه په جړا جاړم په جړا مې سترګې سرې پرتې دي کله چې تلې دغه خلک نه وي غندل هغه پورې کیسې پرتې دي
حیات اقبال حیات شاعرانو د دغه تنظیم د قلم کورنۍ صدر دی او وای د پښتو ژبې د شاعرانو کلام نن ډیر لوړ حیثیت لري ځکه په کار ده د پښتو ژبې خدمت په خډول هر څوک وکړي
مونږ ټولو له پکار دي ټولو پښتنو له پکار دي چې هغه خپل پښتو ته وده ورکړي خپل شاعر دیک ته ورکړي او زه به دلته دا خبره وکم چې نن چې زما د پښتو ژبې کم شاعر دی نو زه د نورې نړۍ د شاعرانو ادیبانو سرسنګ پسند کې خوده شم او زما شاعر چې کم دی نن دا غوي په مقابله کې دا غي نه زیات معیاري کلام لیکلی شو لیکلی دی
محمد کبیر مومن هم د مټه مغل خیلو اوسیدونکو دی او په دغه محفل کې ګډون وکړو هغه ویل اوس د زیاتره شاعرانو کلام داسې شو لکه سو صدی وړاندې ته پښتنو شاعرانو چې وو د ازادۍ سوچ او د غلامۍ نه د خلاصون
زمونږ دا مرګري اوس چې کم دی نو یو ځل بیا لکه دا تحریک ازادي زمونږ چې کم مشرانو پای کې کم دا کړی دی او وی په خپل نظمونو سره په خپل شعرونو سره په خلکو کې یو شعور او یو خوی چې کم دی نو بیدارولہ نو اقرنګ یو کوشش چې کم دی نو زمونږ دې مرګرو مراغشتي دی او زه امید کوم چې ان شاء الله په راتلونکي وخت کې به پښتانه بیا خپل اغه چې کم دی بیلل دی اغه مقام به بیا مونږ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د بشیر غوښنه خبر نور
د افغانستان په لوګر ولایت کې په یو ځانمرګي برید کې شپږ تنه پولیس زخمیان شوي دي. د امریکا د مرکزی قومندې مشر د پاکستان د پوځ له مشرانو سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته ورغلی. د رپورټونو تر مخه امریکایي بی پایلټ الوتکو په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې بیګا 15 مشکوک اور پکې وژلې دي. ملګري ملتونه وایي د فلسطین لخوا د بشپړ غړیتوب په غوښتنلیک باندې دوشنبه په ورځ بحث وکړي. یو امریکایي پوځي او دغه 15 ملګرو ته په افغانستان کې د ولسي وګړو د وژلو په تور کې د 2 کلونو د قید سزا ورول شوی. په یمن کې په احتجاج کوونکو امنیتي ځواکونو ډزې کړي او 14 کسان وژلي. او د روس وزیر اعظم ولادیمیر پوتین وایي په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې به برخه واخلي.
قدرمن دردونکو دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو ورې دا چې د سحر د شپګونه تر سحر د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپګو بجو پورې هر ورځ د خبرونه مون تاسو ته پر وړاندې کوو. هم د دې سره د دې خبرونه وخت پای ته رسی. خپل قربا شاهین بنیری او د مشال ریډیو ټولو همکارانو ته اجازه ورکړي. خا د باد او بریالي ورځ.